یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه وخت 12 بجې شوې. له پیو استودیو د ازادي راډیو د غرمنی خبری پروګرام ته خراغلی ز صفی الله ستانګزیم، تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړی. په هلمند کې د تازه جګړو له امله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. صالح محمد صالح وایي.
په هرات ولایت کې صرافانو کاري اعتصاب پیل کړ. په پکتیا کې یو قومي مشر او دوه نور ملکیان وژل سوي دي. چین په یو ښار کې 9 میلیونه وګړي د کورونا وایرس په خاطر معاینه کیږي. په هرات ولایت کې صرافانو د تښتونو د پیښو زیاتېدو په اعتراض کاري اعتصاب پیل کړ. د صرافانو ټولنې مشر بهاءالدین رحیمی ازادي راډیو ته ویل دا اقدام یې د یوه صراف اسماعیل محمدي د اختطاف په عکس العمل کې وکړ.
هم د دې قضیې او هم د نورو اختطافونو په تړاو صرافانو اعتصاب پیل کړی دی. نن کاري اعتصاب روان دی، مارکیټ بند دی، وبه ګورو چې څه کیږي.
د هرات د صرافانو ټولنې مشر وی روان مریض کال په دې ولایت کې د صرافانو د اختطاف و پیښې ثبت سوي دي. د هرات ولایت چارواکو د اسماعیل محمدي د تښتول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. دا هم معلومه نه ده چې دغه صراف چا یا کومې ډلې تښتولی دی. په پکتیا ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفانو د یوه قومي مشر په ګډون 3 تنه وژلي. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ سرپرست لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه هغه وخت وسوه چې وسلوالو د میرزکي ولسوالۍ په یوه کلي کې د عامو خلکو پر کورونو بریدونه وکړل.
کورونو باندې مرزکه ولسوالی خلیلانو کلی کې تهاجمي عملې سرته ورسولې چې په نتیجه کې متاسفانه 3 نفر عام وګړي چې یو قومي مشر و د شهادت باندې رسیدلی دي.
د دې پیښې په اړه چې لای مسؤلیت چا نه دی منلی، د انګېزې په اړه څه نه دی ویل سوي. د پکتیا سرپرست امنیه قمندان وایي وسلول طالبان هغه قومي مشران په نښه کوي چې د سولې او نظام د ملاتړ تر څنګ په سیمه کې پر خلکو نفوذ لري. شاهین قل اردو په فاریاب کې په یوه هوایي حمله کې د 2 طالب وسلولو د وژل کېدو خبر ورکوي. 209 شاهین قل اردو د رسنیو څنګه په یو بیان کې وایي چې دغه وسلول پرون ماپښین وروسته له هغې په نښه سول چې د فاریاب د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په قلی کوسه کلي کې راټول سي وو او غوښتل یې چې پر افغان ځواکونو بریدونه وکړي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د چین د ختیځ ښار چینګداو چارواکي په پام کې لري چې د دې اونۍ تر پایه ټول 9 میلیونه وګړي د کورونا وایرس لپاره معاینه کړي. دا کار وروسته تر دې کېږي چې په تېرو نږدې 2 میاشتو کې په دې ښار کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 209 پیښو راپور ورکول سو. د معاینه کولو دا پراخ پروګرام په داسې حال کې عملي کېږي چې په چین کې په ورځني ډول په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې د وبا له لومړیو د پام وړ کمی سوي دي. دغه وایرس اول د چین په ووهان ښار کې کشف سو او بیا نورې نړۍ ته خپور سو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په کووید 19 ناروغۍ لاخته کېدو وروسته پرون د لومړي ځل لپاره خپل انتخاباتي کمپاین ته راستون سو او د فلوریدا ایالت په سانفورد ښار کې د کمپاین په غونډه کې برخه واخیسته. تب د سل کېده چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته له 3 اونیو لږ موده پاتې ده. ترامپ په دې غونډه کې د کورونا وبا د مخنیوي او له دې ناروغۍ د درغېدو په برخه کې د اجراءاتو په خاطر خپل اداره وستایله. ترامپ د غونډې ګډونوالو ته چې یوازې 1 څو تنو یې ماسکونه لرل او ټولنیز واټن رعایت کړی و د وینا پر مهال وویل چې ده د ناروغۍ تیره کړې ده او نور نو خوندي دی. د ترامپ ډاکټر سکاټ کونلی له دې غونډې مخکې په یو بیان کې ویلي و چې د امریکا د ولسمشر د کورونا ټیسټ په تیرو 2 ورځو کې پرله پسې منفي ختلی دی. د درمل جوړولو نامتو کمپنۍ جانسن ان جانسن د کورونا وایرس پر ضد د واکسین کلینیکي ازموینه د دې څېړنې د یو ګډونوال د نامعلومې ناروغۍ له کبله په موقتي ډول ځنډولې ده. د دې امریکایي کمپنۍ کاندید واکسین د نړۍ په کچه د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د جوړولو په هڅو کې مهم ځای لري. جانسن ان جانسن په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د جوړولو په مقصد ټولې کلینیکي څېړنې د دې ازموینې په یو ګډونوال کې د ناڅرګندې ناروغۍ د څرګندېدو له کبله په موقتي ډول ځنډولې دي. د کمپنۍ ویلي په دې ډول لویو څېړنو کې چې زرګونه کسان یې په کلینیکي ازموینه کې ګډون کوي دا ځنډ عادي خبره ده. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن سن رایزرز حیدرآباد او چینای سوپر کینګز لوبډلې په خپلو کې مسابقه کوي. د دوبی د کرکټ په نړیوال میدان کې به دغه مسابقه نن ماپښین د افغانستان د ماشام د افغانستان پر وخت شپږ نیمې بجې پیل سي. په سن رایزر حیدرآباد لوبډلې کې دوه افغان لوبغاړي محمد نبی او راشد خان همسته. پرونی مسابقه د رویالز چیلنجرز بنګلور لوبډلې له کلکتا کینګز رایډر څخه د دو اتیا منډو په توپیر وګټله.
خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د هلمند تازه جګړو له امله غنی کورنۍ بیزای شوې دي. د افغانستان د پیښو په چارو کې د دولت
پیښو ته مو تلاش داریم کې کمپ موقت سرش بس وکړیم در داخل شهر لشکرگاه منطقه مسئولش تا اونجا کمک های اولیه برشون که مواد غذایی و غیر غذایی است از سوی ریاست مبارزه با حوادث دولت هلمند برشون فراهم شود.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند چې هلمندي بیده شو ته د مرستو د رسولو ژمنه وکړه. په کابل کې د امریکا د سفارت شارژ دافیر راس ویلسن ویلي چې طالبان باید په هلمند کې خپل بریدونه ودروي. هغه د جنرال میلر له پرونی دریزه کلک ملاتړ کړی چې د طالبانو دغه بریدونه د دوهې د تړون په خلاف دي. په دغه پروګرام کې وړاندې دا هم اورئ چې په ورستیو کې په ورزګان کې د زردالو ګڼ باغونه جوړ شوي. باغوانان وایي چې د کوکنارو لپاره دا یو ښه بدیل ده.
دې باغ څخه موږ ډېر خوشحالي د دې مصرف لږ دی ګټه ډېره ده لکه د نال ارسه درخت.
د امریکا د دوا جوړولو یوې کمپنۍ چې د کووید 19 ناروغۍ په واکسینې له یوې مودې راهیسې ډېر کار کړی خپلې ازموینې ځنډولې دي. ازادي راډیو ته غوښتل کس څنګه مو چې په سر کې واوریدل په هلمند کې د تازه جګړو له امله سلګونه کورنۍ بېځایه شوې دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي هڅه کوي چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې ځینې امن سیمې جوړې کړي او تازه بېځایه شوې پکې ځای پر ځای کړي. خو له هلمند د ازادي راډیو خبریال مخکې وویل چې وضعیت ښه نه دی او ګڼې کورنۍ له هغو سیمو چې پکې جګړې روانې دي د ښار امنو سیمو ته د خپلو خپلوانو کره ورغلي چې حالات ورسره ښه نه دي. هغه وویل چې تر اوسه پورې د دولت لخوا هیڅ مرسته دغو تازه بېځایه شوو کورنیو ته نه ده رسېدلې. له دې چې په هلمند کې ټلیفوني شبکې د اوس لپاره کار نه ورکوي ورزو کابل ته د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان د هلمند وضعیت څارلی دی او راپور راکوي. په سر کې به د پیښو د تازه بېځایه شوو کډوالو په اړه باندې معلومات راکړي. مهرباني.
په هلمند کې ځایي مسؤلین د جګړو له امله د بې ځایه شوي وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي. د هلمند ولایت د کډوالو چارو ریاست وایي تر اوسه پورې 15 زرو زیاتې کورنۍ د جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي چې هیڅ ډول مرستې هم ورسره نه دي شوي. د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین وایي
د دغه هفته په جریانو کې تر د نن پورې چې موږ ثبت کړي 15 زرو ستن کورنۍ د خپل کورو څخه را بېځایه شوی دی لشکرګاه ته راغلی دی. تقریبا هم بې ځایتوب جریان لري. د یو ګړی مخکې زه ولاړم بولان صاحب ته خلک اوس هم را روان وو. احتمال د دې شته چې د ارقام په اوفیس دی.
خو د افغانستان پیښو ته د رسیدنو چارو وزارت وی په هلمند کې د بیځای شوی لپاره د یو موقت کمپ جوړولو کار روان دی. د دغه وزارت ویان محمد تمیم عظیمی ازادي رادیو ته وویل چې د مخه لخکرګاه ته 1,000,000 افغانۍ لیږل شوي او د جګړې له امله بیځای شوی ته به د خوراکي او غیر خوراکي موادو د ویش لړۍ هم ډیر شر پیل شي.
مو کسه کو چې په لخکرګا خار کې دننه په یو خوندې ځای کې په یو موقت کمپ بحث وکړو چې هلته بیځای شویو ته د هلمند ولایت پیښو ته د رسیدنې ریاست لخوا خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل شي.
ښاغلی زمی وایي چې دوی هڅې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره همغږي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو سازمان د جګړې لښکېلو غاړو غواړي چې نور جګړې ته د پای ټکی کېږدي، ځکه دا کم ناورین چې رامنځته شوی دا جنګي جرایمو کې شمیرل کېږي. د دغه سازمان مشر لال ګل لال:
موږ د جنګ په ښکېل خو باندې ځکو چې جګړې ته د پای ټکی پیدا کړي او دوی د دغسې وضعیت ځورونکي وضعیت پر وړاندې باندې خنډ نه جوړېږي، ځکه دا په جنګي جرمونو کې راځي.
د یادونه ده چې د هلمند په مرکز لخکرګاه او یو شمېر ولسوالیو کې له تیرو څو ورځو راهیسې طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی چې له امله یې ګڼې کورنۍ له خپلو سیمو بېځایه شوي دي. بلې ستانګزیسم،
مننه کوم. اجمل تورمانو له کابل له موږ سره خبرې کولې. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت تازه دریځ راخیستی وو چې ویلې له هلمندي تازه بېځایه شوو سره به ژر مرسته وشي او هلته به د هلمند مرکز لخکرګاه کې ځینې امن کمپونه جوړ شي، څو تر هغه وروسته د پیښو د رسولو په چارو کې ځایي مسؤلین له بېځایه شو سره خپلې مرستې پیل کړي. په هلمند کې له تیرو دریو ورځو جګړه روانه ده. تازه حال دا دی چې د هلمند دریمه حوزه هم نیمایی د طالبانو لاس ته لوېدلې. پخوا څلورمه حوزه چې باباجي سیمه وه د طالبانو په لاس کې وه. د نادلي مرکز او د چانجیر حوزه د دولت په لاس کې ده او د راپورونو په اساس په شاوخوا سیمو کې طالبان دي. دغه بریدونو د په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو غبرګون هم پارولی دی، خو لخمرغه چې اوس په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي ټلیفوني تماس برقراره شو. دای سپ ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. پویګم چې ټلیفونونه ښه کار نه ورکوي، نو خپل راپور په لنډه توګه موږ ته ووایي چې غږ مو هم سم راشي. مهرباني. ډیره مننه کوم الیاس دایو د ازادي راډیو خبريال هلمند مرکز لخکرګاه له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې د والی ویان د مرز واک ورته ویلي چې بیګات په دریمه او لسمه حوزه کې د طالبانو په ضد د افغان پوځیانو په عملیاتو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو هغه تایید کړه چې افغان پوځیان هم ژوبل شوي دي. د ازادي راډیو خبريال یادونه وکړه چې د امریکایي ځواکونو د بریدونو په خاطر اوس د جګړې بهیر لږ څه سست شوی دی او د بریدونه لکه څه کم شوي دي. په کابل کې د امریکا شارژ دافیر راس ویلسن تازه د امریکا د پوځیانو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د هغه دریز ملاتړ کړی چې په طالبانو یې غږ کړی او باید ژر تر ژره په هلمند کې خپلو بریدونو ته د پای ټکی کېږدي. اکرام الله اکرام دغه تازه غبرګونونه راخیستي دي او راسره خبرې کوي. مهرباني.
په کابل کې د امریکا سفارت شازدافیر راس ویلسن نن په ټویټر باندې لیکلی دی چې د جنرال سکاټ میلر له هغه دریز اکلات ملاتړ کوي چې په طالبانو یې غږ کړی چې باید په هلمند کې خپل بریدونه ودروي او دغه شان په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړي. راس ویلسن ویلي دي چې دا تاوتریخوالی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په اساس د منلو نه دی او دا به یوازې او یوازې نه منونکي ورانه او دغه شان د انسانانو په وجنه باندې دغه تاوتریخوالی تمام شي. تیر ورځ د افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي په هلمند کې د طالبانو روانه جګړه له هغې هوکړې سرغړونه ده چې د قطر پلازمینې دوحا کې د دې ډلې او امریکا ترمنځ په 13 فبروري میاشت کې لاسلیک شوه. نوموړي ویلي چې دغه بریدونه د افغان سولې پر روان بهیر او په دوحا کې پر روانو بین الافغاني مذاکراتو باندې هم منفي اغېز کولی شي. جنرال میلر په طالبانو باندې غږ کړی چې سملاسي باید په هلمند کې جګړې پای ته ورسوي او په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کی. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې طالبانو لخکرګا ښار ته نږدې د برېښنا د یو سبسټیشن وسایل لزان سره وړي دي. په دې ټویټ کې دا هم راغلی دی چې دغه سبسټیشن لخکرګا ښار ته برېښنا ورکوله که څه هم طالبانو دا مسایل رد کړي دي. تیره ورځ د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي هم ویلي وو چې د جګړې دوام ښایي چې طالبان سولې ته ژمنتیا نه لري. صدیق صدیقي په یو خبري غونډه کې وویل چې افغان حکومت پر هلمند طالبانو بریدونه په جدیت محکوموي او د دې بریدونو معنی دا ده چې طالبان د افغانانو هغه غوښتنه نه مني چې د تلپاتې سولې لپاره یې لري. سانګزی صاحب په همدې حال کې بیا په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ویلي دي چې په هلمند کې د طالبانو اهداف په نښه کړي دي. په افغانستان کې د میشتو ځواکونو ویان سونیلیکټ ویلي چې امریکایي ځواکونه وای که طالبان بریدونو ته دوام ورکړي دوی به بیا هم د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په هلمند کې د طالبانو د بریدونو په مقابل کې له افغان ځواکونو نه د دفاع لپاره هوایي بریدونه کړي دي او دا دفاع د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې په رڼا کې شوې ده او که طالبان پر افغان ځواکونو بریدونه کوي نو دوی به یې ملاتړ
کې. د امریکا شارژ دافیر راس ویلسن ویلي دي چې طالبان باید ژر تر ژره په هلمند کې خپلو بریدونو ته د پای ټکی کیږدي ځکه چې د ده په خبره دغه بریدونه او تاوتریخوالی د دوحې د تړون په خلاف دي او یوازې وژنې زیاتوي. د هلمند د تازه جګړو د بې ځایه شوو او همدارنګ دا چې له مرکزه څه کیږي په دې اړه باندې به په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو له استازي اغلی نسیمه نیازي سره خبرې وکړو. وکیل نسیمه ډیره مننه چې ټلیفون مو واخیست. له کابله تاسو د هلمند د استازي په توګه باندې څه کړي دي چې هلته له بې ځایه شوو سره مرستې او کومکونه ژر ورورسیږي ځکه چې راپورونه دا دي چې تر اوسه پورې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي او مرستې نه دي ورسېدلې.
سلامونه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. موږ اول د مقاماتو سره د ټولو سره جګړو د
وکیلا صاحب وبخې ستاسو غږ جاړ راځي که ملک ځای ته تغییر ورکړي چې غږ مسام شي. زه به بیا خپل پوښتنه تکرار کوم دا چې په هلمند کې کورنۍ بې ځایه شوې دي اوس اولویت هم دغه ویل کیږي چې باید هغوی ته مرستې ورسیږي او لږې خوا جګړه هم روانه ده. لطفا تاسو که بیا خپل دریز روښانه کړئ که اوس مو غږ سم شوی مهرباني.
او موږ د مربوطه ادارو سره خبرې کړې دي، مربوطه چارواکو سره مو پیغامونه ورته رسولې دي چې خلکو ته اولیه کومکونه ورسوي. استرار وزارت سره مو خبرې کړې. تاسو ته معلومیږي استرار وزارت هم هغه څه ځایونه چې د دوی دلخواهي خپل په سلیقې مرستې رسوي او ضمناً مو د ولایت مقاماتو سره چې د استرار کومې اشتراری ریاست هلته دی، هغوی امکانات لري، پر هغو مو غږ کړی دی چې تاسې دغسې وخت کې دغه مرستې هغو کسان مجبورو کسانو ته ورکوي، چې بد وختانه هغه ریاست چې هلته دی هغه ریاست سم کار نه کوي، په هغه ریاست کې اراج و مراج روان دی. هلته هغوی چې باید هغه وړ کسانو ته ورکړي، بدبختي دا ده چې هغوی خپل د ځان دپاره په ګټه خرڅوي. بله موضوع، موږ د چارواکو سره، د امنیتي ارګانو سره، د ټولو ادارو سره، په تجارانو مو غږ کړی. زموږ د هلمند تجارانو بازو له شخصي لاس په کار سوي دي. مونږ ته د مرکز څخه تر اوسه پورې هغسې چې د استقرار کمیسیون د کمیټې دپاره مرستې راغلي وایي، بدبختانه چې نه دي سوي، او وکان شدید مشکلات موجود دي. د ټولو ولسوالیو خلک پر لشکرګاه ښار باندې فشار راوړی دی، او په لشکرګاه ښار کې نه د امکاناتو بدوباش لري، امنم خوراکي نم صحي هېڅ شی غیر چې هلته زموږ تجاران دوی ته زمینه سازي وکړي، تر اوسه پورې حکومت نه دی توانېدلی. او د استقرار کمیسیون ته مو پیشنهاد کړی دلته کابل کې، هغو مو چې په هلمند کې کومکونه شته هغوی باید لاس په کار کړي. خو زه اوس د دغه مایک د لارې څخه هم په مرستندویو ټولنو باندې غږ کوم، هلمند بې ځایه سو خلکو ته باید جو
من نه زه بخپله دویم پښتنه هم تکرار کوم، پښتنه به وکم ځکه چې ستاسو غږ بیا سم را نغی. پښتنه به وکم که وضعیت همدغه سي دوام وکي، څه فکر کوي، څه رامنځته کیږي په هلمند کې، څومره د یو بشري ناورین رامنځته کیدو احتمال شته، او باید ژر تر ژره څه وشي؟
اول خو باید چارواکي لاس تر زنه کښېنني، مسلی اداري لاس تر زنه کښېنني، عاجل اقداماتو کې. او هلمند مرست تاسو معلومیږي چې لاره آرام پر لشکرګاه باندې بنده ده، دا ناورین دی چې شاره ژر تر ژره امنیتي وضعیت دپاره یې توجه وکړي، او ضمناً کومکونه هغه منطقو کې چې ضرورتونه دي ورته ورسوي. دا د یوې خوا شاره بنده ده، د یوې خوا څخه هلته مشکلات موجود دي. نو موږ پر حکومت غږ کوو چې دوی باید ژر تر ژره لاس په کار کړي. که دوی لاس په کار نه کړي، هلته به بشري ناورین وي، هلته به خلک نه تنها چې د ناامنۍ څخه ژوند لاس، د لوږې څخه، د یخې هوا، د بې سرپناهي څخه، بې دوایي څخه به خپل ژوند لاسه ورکړي. نو هیله مو دا ده چې مرستندویه ټولجه دلمن اداره د استقرار همغسې چې هلته موسسات کومکي موجود دي، مرکزی در دې دوه غوي ار کی ترغو دي خوته اجل مرستي ورته، او په تجارانو مزاح دا دی چې دوستانو دغه وخت کې کومکونه وکړي، لږ خپل په جیبو لاسونه ووهي، او خپل دغه بې بضاعت خلکو سره مرستې وکړي. تجاران هم نه دي ملامت په دې وختو کې، خو پیسې هم قحطي ده. اگر چې هغوی یو څه نه څه مرستې حکومکونه کړي، چې کړي دي، د هغو څه مننه چې نه دي کړي، د هغو څه هیله کوو چې راژوندي سي او دې لړۍ سره خپل ځان شامل کړي.
ډیره مننه کوم، ژوند او سلامت اوسئ. آغلی نسیمه نیازی و د هلمند خلکو استازی په ولسی جرګه کې دی په مرستندویو ټولنو غږ وکړ چې د هلمند له بې ځایه شو سره د مرستو لړۍ ژر تر ژره پیل کړي، او همدارنګه په دولت هم غږ وکړ چې باید لاس تر زنې کښېننی د دې په خبره او کومکونه پیل کړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحب وایي.
د افغانستان د چرګانو د تولید او پروسس سراسري ټولنه وایي که چیرې له بهره د یخچالي چرګانو او هګیو د وارداتو مخه ونه نیول شي، دغه سکتور به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د دغې ټولنې مطبوعاتي مسؤول وحید رحمان یوسف زینن ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو بې کیفیته موادو د واردېدو له امله کورنیو تولیداتو ته زیان رسیدلی. ښاغلی یوسف زی وایي هیواد ته د بې کیفیته چرګانو او هګیو واردات سبب شوي چې سوداګر په دې برخه کې پانګونې زړه خنه کړي. د ښاغلي یوسفزي په خبره که څه هم دوی په کراتو یا د ستونزه اړوندو چارواکو سره شریکه کړي او هغوی هم د هوارولو ډاډ ورکړی، خو تر اوسه دغه ستونزه پر ځای پاتې ده. د افغانستان د چرګانو د تولید او پروسس سراسري ټولنې د معلوماتو پر اساس اوس مهال په هیواد کې د چرګانو 11 ټولنې او 106 شرکتونه موجود دي چې یوازې 80 سلنه فعالیت کوي. مسلین وایي که چیرې له بهره د هګیو او چرګانو د وارداتو مخنیوي وشي، ټول شرکتونه بیا ځلې عملی به فعالیت پیل کړي چې له دې لارې به 80% اړتیاوي پوره شي. دمګړې نږدې $1 میلیارډ د افغانستان د چرګانو د تولید او پروسس په برخه کې لګول شوی دی. د افغانی غالیو او قالینو د ټولنې چارواکي وایي د کورونا وایرس له پرختیا وروسته د قالینو صادرات 30% راکم شوي دي. د دغې ټولنې عمومي مسؤل عبدالقهار خوشخلق نن ازادي راډیو ته وویل چې تیرو کلونو کې دغې ټولنې 3000 متر مربع صادرات لرل، خو اوس دغه صادرات په میاشت کې 1500 څخه تر 300 متر مربع پورې راټیټ شوي. د ښاغلي خوشخوی په خبره د افغانستان کورني تولیدات تر ډېره له مزار شریف، اقینی، لغمان، کابل او جلال آباد څخه کېږي. د نوموړي په وینا د صادراتو کمښت لامل تر ډېره د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي له امله لګول شوي بندیزونه دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.50 افغانۍ 8.50 پوله، یو یورو 9.80 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاونډ 8.90 افغانۍ 70 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1.70 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.22 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غواګیست په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 خبرونه کوي. اوسمه یو نړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو د دوا جوړولو یوې کمپنۍ چې د کووید 19 ناروغي پر واکسین لیوې مدیرای سیډیر کار کړي خپل آزموینې ځندولي. د نړۍ د غیستري کمپنۍ په داسې وخت کې د دې ځند خبر ورکړي چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې د کرونا وایرس مثبت پیښې په زیاتېدو دي او نن په برسل کې د 28 غړو هیوادو دا ټولنه د کرونا د مخنیوي په لارو چارو بحث کوي. احمد شیبر دغه موضوع څارلی او جزئیات سره شریکوي.
د درمل جوړولو نامتو کمپنی جانسن اینڈ جانسن د کورونا وایرس پر ضد واکسین کلینیکي آزموینه د دې څېړنې د یو ګډونوال د ناروغۍ له امله په موقتي ډول ځنډولې ده. د دې امریکایي کمپنی کاندید واکسین د نړۍ په کچه د کووېډ 19 پر ضد واکسین د جوړولو په هڅو کې مهم ځای لري. جانسن اینڈ جانسن په یو بیان کې ویلي دي چې په موقت ډول د کووېډ 19 ناروغۍ د واکسین چارې درولې دي او حتی درېمه مهمه مرحله هم ځنډول شوې ده، ځکه چې د دوی یو څېړونکی په ناڅرګند ناروغي اخته شوی دی. د کمپنۍ په یو بیان کې چې د دوشنبه په ورځ خپور کړ، زیاته کړه چې دا ډول ځنډ په داسې حالت کې چې په زرګونو کسان پکې برخه اخلي عادي دی. د کمپنۍ د خپل څېړونکي د ناروغي په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. جانسن اینڈ جانسن کمپنۍ تیره میاشت ویلي وو چې له لومړنیو کلینیکي آزموینو ښکاري چې د دوی واکسین د کووېډ 19 ناروغۍ په وړاندې اغېزمن دی. بیا دې کمپنۍ پر 6000 کسانو آزموینې پیل کړې چې تمه ده نتیجه یې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې راووزي. د کورونا واکسین اړتیا ورځ تر بلې په زیاتېدو ده او په نړۍ کې په هغو سیمو کې چې د بندیزونو او ټولبند له امله د دې ناروغۍ مخه یو څه په تیرو میاشتو کې نیول شوې وه بېرته دې ناروغۍ ورمخه کړې ده. چین چې د کورونا وایرس خپرېدو مرکز دی، د کووېډ 19 ناروغۍ پکې په بېساري ډول کمې شوې وې، خو د دوشنبه په ورځ د چین په ختیځ کې د قینګداو په ښار کې د 1290 پیښو راپور ورکړل شو او اوس چینایي چارواکو امر کړی دی چې د دې ښار د ټولو 9 میلیونه استوګنو د کورونا وایرس معاینه دي وشي. په اروپایي هیوادو کې هم د کووېډ 19 ناروغۍ پیښې په وروستیو څو اونیو کې زیاتې شوې دي او اوس دا پیښې په 24 ساعتونو کې تر 100 مثبتو پیښو اوښتې دي. تمه ده چې نن اروپایي ټولنه موافقه وکړي چې داسې سیستم رامنځته کړي څو هیوادونه د موټرو پر مخ لارې داسې بندې نه کړي لکه د مارچ په میاشت کې چې د کورونا د خپرېدو په لومړي وخت کې بندې کړې وې. دا هیوادونه غواړي چې ترافیک سیستم د شین څراغ، نارنجي څراغ او سره څراغ په حساب وویشي چې د سره څراغ موټر د هغو ځایونو وي چې هلته کورونا وایرس له شتې خپور شوی او نارنجي هغه ځای چې هلته کورونا وایرس له کم وي او زرغون څراغ د هغو سیمو د موټرو وي چې هلته د کورونا وایرس پیښې نه وي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د یو شمېر اوریدونکو غږونه تاسو ته خبرو.
ستاسو لا پیغامونو
زه ګران زرګی د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ ته خبره کوم. محترم د واجی ویان وایي چې 1500 کور بې ځایه شوي دي. محترم ته زه وایم چې دا 1500 کور نه دي، دا 2500 کور دي چې د دوو لونډیانې دي، یوه لوړ لونډیانه یوه کښته لونډیانه چې راغلي دي په دغه دښتو کې پر یو باوري باندې 10 کوره 10 کوره 15 کوره لکه شوي چې فقط اوبه هم په قیمت دي. نو دا خلک یوه هفته کېږي، دوه هفته کېږي چې دا خلک راختلي دي په وچه ډوډۍ په یوه ګوړه ډوډۍ په وچ سوسکه نه دي ماړه د خپل په یوه جوړه کچڼۍ کالوي کښې را وتلي دي. نو زه دغه ته هیله کوم د طالبانو ورونو څخه او د حکومت څخه چې دغه د لونډیانې کلي پرېږدي دا جواري ماش ټول شان یې وچ سوله وزیره ده دا پیغام ته خپور کړي او ژر ته ژر یې خپور کړي چې دغه لوړې چارواکي واوري او طالبان یې واوري. وسلام.
زه د هلمند ولایت څخه ستاسو سره د ټلیفون په اړیکه کښې یم. ورور د قربان صاحب نوم محمد نبیر غټ موټر چلر چلوم. نو د فراه سره روان یم وروره. د فراه لار مم بنده ده. د یو سر کښې طالبان بنده کړې، پر بل سر دولت خلکو بنده کړې ده. ورور د قربان صاحب مور ورته وویل وزر مزاري موټر وکړې چې وروره موږ ته دا لارې لکه موږ د ابار موټران تر کمه بوځو. نو دوی را ته وویل لاسې د بلې غټې قرارګاه څخه اجازه واخه، هغې ته ورغلو. هغې را ته وویل چې څه ورسئ منشتران را وئ. نو بیا هم 15 منشتران ورغلل، هغه یې وچښله، بیا پسې واخېستلو ځې لاسې. نو ما د دغه لږپورو چارواکو سره دغه ویلې ده چې وروره زموږ غم وخورئ. پر هره پوسته باندې په دلارام کښې، په ګریش ولسوالۍ کښې، په هلمند کښې، تر کنداره پورې چې ځې هره پوسته د پراسه چې را وځي د بازار په خوله کښې پوسته ده چې دولت ولسوالي ګرده ورژندې ده، ولایت ورژندې دی. د پراسه چې را وځي زر زر افغانۍ غواړي زموږ څخه. د خدای تمام وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت 12:30 شوې. صالح محمد صالح به لنډ خبرونه وایي.
په هرات ولایت کې په لسګونو صرافانو د تښتونو د پیښو د زیاتېدو په اعتراض کې کاري اعتصاب پیل کړ. د صرافانو ټولنې مشر بهاءالدین رحیمي ازادي راډیو ته وویل دا اقدام یې د یوه صراف اسماعیل محمدي د اختطاف په عکس العمل کې وکړ. په پکتیا ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفانو د یوه قومي مشر په ګډون 3 وژلي دي. د دې ولایت امنیې قمندانۍ سرپرست ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه هغه وخت وسوه چې وسلوالو د میرزکي ولسوالۍ په یوه کلي کې د عامو خلکو پر کورونو بریدونه وکړل. د پیښې د انګیزې په اړه څه نه دي ویل سوي. شاهین قل اردو په فاریاب کې په یوه هوایي حمله کې د 2 طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د چین د ختیز ښار چینګداو چارواکي پام کې لري چې د دې اونۍ تر پایه ټول 9 وګړي د کورونا وایرس لپاره معاینه کړي. دا کار وروسته تر دې کېږي چې په تیرو نږدې 2 کې په دغه ښار کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 209 پیښو راپور ورکول سو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کووید-19 ناروغۍ له اخته کېدو وروسته پرون د اول وار لپاره خپل انتخاباتي کمپاین ته راستون سو او د فلوریدا په سانفورد ښار کې د کمپاین په غونډه کې ګډون وکړ. د درمل جوړولو نامتو کمپنۍ جانسن ان جانسن د کورونا وایرس پر ضد د واکسین کلینیکي ازموینه د دې څېړنې د یوه ګډونوال د نامعلومې ناروغۍ له کبله په موقتي ډول ځنډولې ده. او د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ IPL سیالیو په لړ کې نن سنرایزرز حیدرآباد او چینای سوپر کینګز لوبډلې په خپلو کې مسابقه کوي. د دوبۍ د کرکټ په نړیوال میدان کې به دغه مسابقه نن ماښام د افغانستان پر وخت 6:30 پیل سي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې لوستلی شئ. ورزو روزګان ته. په روزګان کې په دې وروستیو کې بڼوالانو د زردالو یا شکرپارې د نیالګیو کینولو ته مخه کړې. بڼوال وایي شکرپارې یا زردالو باغونه د کوکنارو یو ښه بدیل کېدای شي. دې ولایت کې د کرنې او مالدارۍ چارواکي وایي د زردالو د رواجولو لپاره د 15 طرحې عملي کول پیل کړي. شریف الله شرافت راپور جوړ کړی.
دلته په اروزګان کې کروندګر وایي تر انځرو او کنځلو وروسته په لومړي ځل د شکرپارې د باغونو جوړولو ښه پایله ورکړې او د کوکنار یو ښه بدیل کېدای شي. محمد شفیق د ترینکوټ ښار اړوند سرچخلو سیمه کې په خپل تازه جوړ کړي باغ کې کار کوي. نوموړی چې دلته 30 ځمکه لري وایي پخوا یې کوکنار کرل، خو اوس پر ټوله ځمکه یې د شکرپارې باغ جوړ کړی او پایله یې تر کوکنارو ښه ده. محمد شفیق را ته وویل چې له دې باغ یې سږ کال 30 خرواره شکرپاره او یا هم کشته اخیستې ده.
دې باغ څخه خو موږ ډېر خوشحاله یو. د دې مصرف لږ دی، ګټه یې ډېره ده. لکه د نال هر څه درخت مصرف یې لږ دی، ګټه یې ډېره ده. موږ غواړو چې د خپلې کورنۍ دپاره ښه ګټه وکړو او دی نه چې لسی کوته راوړو شلی مصرفوو.
محمد شفیق وایي په ټولو اروزګان کې لومړنی بزګر دی و چې په دغه ولایت کې د کوکنارو د کار پر ځای د شکرپارې باغداري پیل کړه. د نموري په وینا یو شمیر نورو کروندګرو هم د ده کار د ښې پایلې ته په کتو د کوکنارو پر ځای د شکرپارې یا کښتې باغونه جوړ کړل. په اروزګان ولایت کې د کرنې او مالداري رئیس وایي چې دې ولایت کې د شکرپارې باغونو د کوکنارو د یو بدیل په توګه ښه حاصل ورکړي. د دې ادارې د رئیس احمد شاه خیری په وینا چې د شکرپارې د باغونو د ترویج لپاره د مرکزي دولت لخوا د یوې تایید سوې 15 کلنې طرحې په پلي کولو بوخت دي. د اروزګان ولایت د کرنې او مالداري رئیس دغه راز زیاته کړه چې دوی پلان لري په راتلونکو 4 کلونو کې د شکرپارې 340 نور باغونه هم جوړ کړي.
د دغه بڼوالو لپاره ټریننګونه هم ورکوي تر څو دوی وکولی شي چې هغه خپل باغونه په ښه شکل وروزي. زراعتي وسایل شامل وو او 200 سلپر خونې یا د سلپر هاوس چې ورته وایي دغه به جوړیږي په مختلفو بڼوالو ته طرحه کې یوه د پروسس او بسته بندۍ فابریکه شامله ده چې هغه به په د راتلونکي کالونو کې انشاءالله جوړیږي.
درې دېرش کلن رحیم الله یو له هغه کروندګرو څخه دی چې د دولت د همدې طرحې په مرسته تازه په خپله 15 جریبه ځمکه کې د شکرپارې باغ جوړ کړی.
دا زراعت نه لاندې خپل ما څه سول دی تر کړه ته وشول چې دا شپږ په څلور کې پکې دی او دا پنځم ورځ به وبیا بل سم ورځ وړاندې خو نو بنه ودل ته مخ خدا د سیم ځکه وځه برمې دی په سر کې برمه ده او ویږي خو نو ویدل
دلته د یو کنداري مان شکرپارې یا کښتې به یو ثواب قانی ده. د وچ میوه دکاندار غولی راتویل د اروزګان شکرپاره ښه کیفیت، رنګ او خوند لري او په نورو ښارونو کې هم خوشوونکي زیات دي. خو اروزګان ته د غزیدلو لارو تړل کېدو د دې ولایت کروندګر هم زیانمن کړي دي. د محمد شفیق په څیر هغه کروندګر چې اروزګان کې د کښتې باغداري کوي وایي د لارو تړل کېدو یې د حاصلاتو بیې راټیټې کړي او که اروزګان ته تللې لارې پرانیستل سي نو د دې ولایت حاصلات به په ملي او نړیواله کچه د وچو میوو بازار ومومي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې وخت دې جګړې
نظام حتی کولای شي افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. تاسو 25 دقیقې اونیز بحث اورئ. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته پر امریکایي عسکرو د طالبانو بریدونه صفر ته راښکته شوي او د فبروري له 9 نیټې وروسته هیڅ امریکایي عسکر یا مامور په افغانستان کې نه دی وژل شوی. خو له همدې نیټې را په دې خوا پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه زیات شوي او د مرژوبلې شمېره هم پورته تللې. یوازې دومره نه، بلکې د ملکي وګړو د مرژوبلې په اړه هم د تلفاتو شمېر مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ 13-2 اونیو کې نږدې 100 تنه ملکي وګړي ویل شوی او 200 زیات ټپیان دي. په دوحه کې هم د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې په ټپه ولاړې دي او تر خوا یې پر هغو بدیلو لارو هوکړه نه ده شوې کومې چې د افغان دولت مرکچي پلاوی طالبانو ته سپارلې دي. اصلي پوښتنه پر افغانانو د جګړې شدت په کومه معنی؟ د بشري حقونو د بنسټونو پر اساس د سولې د خبرو پر مهال جګړه مجاز ده. نن پر همدې موضوعاتو له خپلو میلمنو سره بحث او خبرې کوو. اسره میلمانه نظامی کارپو عبدالباری عارف صاحب او د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې غړی عزیز احمد تسل صاحب دی. زه امید ظهیر مالی. زه به پوښتنه مو سره وکړم له تاسې عارف صاحب چې پر افغانانو د سولې د روانو مذاکراتو سره سره د جګړې شدت او یا په دې ډول د جګړې تحمیل په کومه معنی؟
زه فکر کوم چې جګړه تحمیلی ده، ځکه تحمیلی ګڼل کېږي چې منطقي اساس نه لري. په دې معنی چې په دوحه کې تړون لاسلیک سو د امریکایانو او طالبانو ترمنځ، په هغه کې ډېر مسایل واضح دي. کوم مناقشه چې اوس د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې رامنځته شوې ده، داسې منطقي اساس نه لري، داسې بریشي لکه یو حالت د فشار چې وي، کوم قدرت چې فشار غواړي چې د مذاکراتو په جریان کې وارد کړي. منطقي اساس ځکه نه لري چې اوس هغوی وایي چې باید بنسټ یا اساس د امریکا او د طالبانو د دوحې توافقات وي. دلته بالکل وضاحت شته، ولی پر وضاحتو باندې سترګې پټې سي. دغه 15,000 کسه چې خوشي سوله دغه بندیان په کوم اساس خوشي سوله؟ یعنی دغه اوس اشرف غني و دغه ته تلیفون وکړي و ملای بتولاته چې دا 15,000 زه در خوشي کوم، خو د یو تړون پر اساس خوشي سول. دغه چې په دوحه کې دوی راټول شوي چې دغه هیئت مذاکراتي چې په ډیرو ناندریو د افغانستان له خوا څخه وټاکل شو، ورولېږل شو، دغه پر کوم بنسټ باندې؟
هرې صاحب، دغلته یو پوښتنه له خلکو سره شاید دا راولاړه شي که توافق د سولې د امریکا او طالب ترمنځ شو، هغوی فایده هم وکتله دغه د هیڅ ماموري له 9 فبروري را په دې خوانه وژل شوی نه هم عسكر دلته ټپي یا زخمی شوی دی. ام اندېښنه بر دې باندې دا کچیرته دغه جګړه په همدې ډول باندې روانه ووسی، د سولې د روانو مذاکراتو څخه د افغانستان د یو جګړه سپلې سیمې اوسیدونکو څه واخلي چې دا سوله چې دا خبرې چې کیږي د دل لپاره څه شي دی؟
دا زه فکر کوم چې اول خو باید دا درته ووایي چې سوله یا اوربان یا اور کم، په لومړ کې داسې اشد ضرورت دی او د افغانستان د ولس غوښتنه ده چې تر هغه لومړیتوب بل څه نه لري، دې کې شک نشته. خو دلته ځینې ملاحظات موجود دي. زه داسې لنډ مثال درته راغم، دغه ناګورن کارباغ دا د اوس جګړه دوام لري. ور دوله ساته سره کښېنستله، توافق د اوربانج سره وکړي، اما چې دغه د سره لاړ څو ساعته کېنو بیا توافق نقص دی، بیا یو بل سره وکړي. دا ولي؟ دا ځکه چې اساس توافق پوخ نو، اساس د اوربان پوخ نو، حل د منازعې پکښې کې نو. نو ځکه اړینه ده چې هلته ژر تر ژره هغه موضوعات حل دي. یو او بل، تاسو ماهیت ته د موضوع یا عمق ته د موضوع نظر واچوي، خبره په چې دا توافق اساس وي یا نه وي دا پر څه ده؟ هیڅ نور د خلکو په تشویش کې اچول ضرورت نشته، ټول خبره د حکومت پر تشکیل ده.
ارې صاحب، په داسې حال کې چې د سولې د مذاکراتو د پیل سره سم هیلې را پیدا وي چې شاید یوې هوکړې ته سره افغانان ورسیږي، خو د جګړې دغه شدت د دواړو لخوا نه، که یو اړخو طالبان هم د افغانستان حکومت ملامتوي چې دوی غواړي نظامي پوستې جوړې کړي یا هوایي بریدونه کوي، او حکومت هم طالبان ملامتوي چې دوی تاوتریخوالی زیات کړی، جګړه زیاتوي. هدف له دغه جګړې د شدت د زیاتوالي نه څه شی دی؟ په میز کې لاس بره یا د غوښنې برخې په لاس راوړل چې هلته قربانیان بیا ملکیان دي؟
یقین دی جنگ خو د پخوا څخه دوام درلودي او فشار بل څه نه لري. هغه دا چې خپلې خواستې یا خپلې غوښتنې په مقابل طرف باندې منل، ځکه دا بنبست یې بولو یا توقف ته مذاکراتو یې بولو، دغه نوکې اوږد شو او دا که نور هم اوږد شي تر دې به نورې ناخوالې هم رامنځته کړي. خو په مجموع کې هم داسې فکر کېږي، یو اټکل دا دی امریکا سبب شوې ده چې دغه جګړه تشدید شي، ځکه دغه د هغوی فشار دی چې واردوي د افغانستان د حکومت پر طریق باندې، چې کولای شي هغه توافق اساس نه شي، ځکه چې هلته اسلامي حکومت ته اشاره شوې ده. د امریکا هیله به دا وي احتمالا چې دغه موضوع دلته د یو فشار په نتیجه کې حل کړل شي، ځکه اوس دغه موضوع را مخته کړې ده. که څه هم ډېره مهمه زه نه ګڼم، دومره چې مهم نه ده، باید دا موضوع اخر ته واچول شي، دوی مذاکرات ژر پیل کړي، اجنډا ته ولاړ شي تر څو د اوربان غم وخوړل شي. او هیله د طالبانو څخه دا ده چې که اوربان نه وي اقلا اور کم اوسي په دا جریان کې د خبرو تر څو زمینه برابر شي، او دا د ولس هیله مندي د خاور سره خاور دي
صحیح ډیر مننه عارف صاحب ان شاء الله بیا هم تاسو سره ګرځم تسلسل را سره د ټلیفون په کر خواند وصل شوی دی تسلسل خراغلاس او په تاسې حال کې چې د ملکیانو او د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړې شدت دوام پیدا کړي تاسې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشري کوي د خلکو اندېښنې د ملکی مرګ روبلی او د جګړې له شدت څخه څه دي
جګړه وګوره تیرته بیا متاسفانه د 2014 کلونو په شاوخوا باندې جګړه بیا ښارونو سره نږدې شو کله هم چې جګړه ښارونو سره نږدې هلته نه یوازې هغه دواړې د جګړې پاړې راوستل طالبان او افغان حکومت د هغوی په تاوان کې ملکي خلکو ته یا ملکي کسان ته سخت برابره شي هغه کسان چې تاوان کې لکه ما چې وویل د هغوی تاوانونه دا دي چې وسلوال طالبان خلکو اعتماد ور باندې کوي په کارونو باندې بریدونه کوي خلک کاټي کوي لکه راوستاس هلمند وضعیت وګورې رشتې خلکو کورونه په پلاستیک ګاډیو کې او په هغه وسایل چې درلود هغې کې راوستل کړي ترته بیا د خلکو اعتبار له بل اړخه ته حکومت سره جګړې ته دوام ورکوي دا دا معنا چې دوی خپل عسکر خپل څارنوالان خپل قاضیان خپل مشاورین نشته تللی چې دلته هم بېرته د خبره ملکي خلکو سره ګټي ولس سره ګټي چې ولس اعتبار په حکومت باندې ختموي نو دا به بیا د دې سبب کېږي دغه وضعیت داسې ښکاري چې بیا به یو درېیم اړخ ته ورسپارل کېږي کله هم چې زموږ تاریخ ثابته کړې چې موږ درېیم اړخ ته ځو یا درېیمه کټګوري خلک ته پورته کېږي د حکومت سره په لاس کې اخلي هغه بیا نور بد واقف لري هلته بیا د کورنۍ جګړې مسلې کله چې کورنۍ جګړه پیل شي بیا د سیمې استخبارات او خپله په داخل کې استخباراتي کړی هغوی هم غواړي چې وضعیت وخیم کړي د خپلو ګټو په خاطر باندې نو دغه وضعیت بېرته بیا د ملکي خلکو لپاره ډېره ګرانه تمامېږي نو کله هم چې د سولې خبرې روانې د جګړې شدت په دغه شي اندازه
کېږي
که د سولې خبرې د پیل څخه وایي بیا جګړې دومره شدت اخیستل بیا صحیح ده صحیح به دا خبره کړي امتیازات
اوس تسل صاحب خلک د روانو مذاکراتو څخه یا هم وړاندې خو د پیل په اړه ما هم وویل چې لږه هیله وه اوس چې دغسې جګړه شدت اخلي خلک له څه شي ویرېږي چې اوربند خو مبادا دا چې اوربند خو به نه کېږي ګنې د یو امتیاز ترلاسه کولو دپاره لا ډېره وینه توی شي او لا هم د قدرت خپلولو دپاره ملکیان قرباني ورکړي
ګوره د امتیاز خبره اوس تل ده چې امریکانو د طالبان ترمیان سولې تړون لاسلیک شو هلته امتیازات وویشل شول هلته یو هلته هغه لویې فیصلې چې کېدلې هغه د امریکانو د طالبان ترمیان چې هغه وشوې په داخلي کچه باندې د جګړې شدت جګړې ته شدت ورکول او د امتیاز خپلول دا فکر کوم دا ما ته خپله ډېره منطقي خبره نه ښکاري زه فکر کوم چې دلته به یوازې مطلقا د یوه اړخ برطرفه کول وي هغه به یا د وسلوال طالبان یا د حکومت هر لوری چې جګړې ته شدت ورکړي د دې دا معنا چې دا فعلي سیستم فعلي نظام یا فعلي د حکومت سره کسان سره په راست کې د هغې لرې کول دي یعنې که جګړه دغسې شي دا څه ومومي زه مطمئن یم چې خلک به راپاسي یا به د حکومت په وړاندې بغاوت وکړي یا به هم د وسلوال طالبان په وړاندې یا به ورته وایي چې طالبانو رهبري دي تغییر شي او یا به ورته وایي چې د حکومت رهبري دي تغییر شي چې بله لار نشته امتیازات خو دوی خپل کړل امتیازات خو دوی هغه دې خبرې سره کوي ول د میز په سر باندې یعنې دومره لوی مسلې نه دي پاتې د وخت مسله ده طالبان وایي چې حکومت کې داخل شي حکومت ورته وایي چې راشه د سولې سولې کې هغه شی نه چې هغه د ولس لپاره د قبول وړ وي او څه راتلی شي د ډیموکراتیک نظام له لارې راتلی شي نظام ته فایده راولي نو تلته څه فکر کوم د لوی امتیاز خبره به نه وي
صحیح ډیره مننه تاسو صاحب ان شاء الله بیا تر بیا هم درته راګرځم عارف صاحب یوه برخه تل د جګړې د پایل البته د سولې د خبرو د پایل نه وړاندې د ښه نیت په خاطر باندې جګیږي هر چیرې چې قتل شوی دی هغه اوربند دی دلته والی اوربند ته غاړه نه کیښودل کیږي آیا له پوځي او نظامی اړخه دا خپل برلاسي ګڼل کیږي یا د ماتې او یا هم زیان فکر پکې دی ځکه که څنګه
یقیني خبره ده چې اوربند نه په ول څو جهات لري لومړی خدای چې
نړیوال اصول دي د ټول دنیا کې چې جنگونه پیښ شوي دي اوربند دوامدار او قائم د موضوعاتو د حل په پایله کې رامنځته کیږي. دا او موقتی اوربندونه سته د دې لپاره چې مذاکرات او فضا شمسایدي کېدای شي چې موقتی اوربندونه یا اور کم وشي. خو دا چې په دې کې هم شک نشته چې افغانستان زما په اند البته د لومړي ورځې څخه په دوحه کې په ډېر کمزوري موقف باندې تبارز کړی دي. د اولې ورځې څخه چې دوحې ته تللې دي د اوربند نارو وي اوربند سره وکړي کله اروپا ته نارو وي کله امریکا ته دا په خپله د طالبانو ته مورال ورکړي. یو او بل طالبان بیا داسې فکر کوي سربېره په دې چې د یو فشار په حیث د جګړې څخه ګټه اخلي داسې فکر کوي چې دغه د حکومت ډېرې نارې اوربند په هکله دوی مولفتي و مغلوبېدو ته نږدې کړي دي. نو ځکه نور هم دوی وهڅېږي چې په هغه خپل نظامي تحرکاتو کې شدت رامنځته کړي.
او که چېرته بیا د اوربند نه کول د جګړې همداسې دوام واوسي او دلته بیا د سولې دغه مذاکرات هم هغه په ټپه وتلي حالت کې واوسي فکر نه کوئ بل لوری هم شاید دا فکر وکړي چې اصلا دا مذاکرات د بریا لور ته نه درومي او که د قوت او جګړې له لارې واوسي دوی هم جګړې ته شدت ورکړي بالاخره هغه جوړ شوی فرصت له منځه لاړ شي.
ډېر عجب ټکي ته دي اشاره وکړه. ما پخوا هم د ټولو سره د شمچات سره په مرکو کې ویلي دغه مذاکرات د شروع د وړاندې چې که افغانان یوازې سره پرېښول شي چې تاسې توافق ته ورسیږي دا ممکنه نه ده. داسې نه چې په کال ممکنه نه ده بیخي ممکنه نه ده. او د دې خبرې ثبوت د بن مذاکرات دي. د بن مذاکرات هم دغسې د ستونزو سره په شدت باندې مواجه کېدل اما دا چې ملل متحد او په خاصه توګه امریکا مستقیم په هغه کې دخالت درلودي بالاخره که د فشار په نتیجه کې وه که هر څه وه یو څه رامنځته شول. اوس هم زه په دې عقیده یم که موږ دې ته منتظر یو چې دغه هیئت چې تللی دي د افغانستان څخه او هغه هیئت د طالبانو چې هلته ناست دي دوی به بالاخره توافق ته ورسیږي زما په اند دا خبره ناشونې ښکاري. ما امیدواري هم کله چې ډاکټر صاحب اشرف غني ولاړې دوحې ته او هلته بیا خلیلزاد هم راغلی و ځینې امریکایي استازي دي زما هیله مندي په هغه وخت کې لا دا وه چې اوس په هر شکل چې دوی لازم بولي یا دوی ته معلومیږي باید پر مذاکراتو فشار وارد شي او د فشار په نتیجه کې خچسر د مذاکراتو و اصلي لوري ته واړول شي. اوس هم په دغه عقیده یم چې تر څو چې فشار او نورې زه داسې اول ما ته دا سوال پیدا دي چې د امریکا ویلې ځان داسې نمایشي بېطرفه ښکاره کړي چې دا بین الافغاني مذاکرات چې زه مداخله نه کوم. خو د افغانستان په قضیه کې د شروع څخه دا 19 کاله تر اوسه پورې مستقیم او لومړی رول د امریکا دی که ګره د کسوله ده که هر څه ده. نو په دغه ځای کې هم داسې یو تظاهر دی چې دا بین الافغاني مذاکرات په حقیقت کې که عمق ته د قضیې متوجه شي دا مذاکرات باید درې اړخیزه وای. یعنی امریکا مستقیم باید په دغه مذاکراتو کې ناست وای ځکه دلته د افغانستان جګړه د امریکا د خوا څخه تمویل کیږي. د افغانستان اقتصاد د امریکا د خوا څخه تمویل کیږي. جګړه د لومړي ورځې څخه امریکا شروع کړې ده په افغانستان کې په لحاظ اخلاق قدم ختم د جګړې دوی مسؤولیت کړل کېږي او دوی دا کار کولی شي. اما زه په دې اند یم چې ظاهرا د افغانستان د حکومت او د طالب موضوع چې نه توافق ته نه سره رسېږي مخراته ولې په حقیقت کې د امریکا فشارونه پر طالب په دې منظور دي چې که اصلاحات نور په خپل امضا سو تړون کرا ولی هغه چالتي اشاره ورته کړی ده نویاته د حکومت
ډیره مننه نارس صاحب ان شاء الله بیرته بیا تاسو را ګرځم تسل صاحب اوس د بشري حقوقو هغه د بنسټونو پر اساس باندې او کله کله هم هغه معیارونو ته چې سړی د سولې پام وکړي یو نظر اوربن مسله تر مطرح کیږي د خنیت باور جوړولو په خاطر باندې او د نورو اساسونو په لمخې هم خو آیا د سولې د مذاکرات پر مهال باندې جګړې شدت او بیا په دس یو کچ باندې دا مجاز دی
د فکر کوم چې اگر خو نه چې دواړه په سولې مذاکرات سره ناست دي خصوصا وسلوال طالبان هغه په ځکه قربان څنګه نه دي چې اوس په پیلن حکومت روان دی یا کمزور دی او افغانستان ولسمشر پراست دی نو ما ته دا فکر ولر شوی چې ګنې دته به وسوال طالبان د اوربان د اعلان خبره نه کړي چې وایي دا اعلان وکړو بیا خو هر څه به روان وي دا خبرې به غځوي حکومت به کله یوه مسله جدي نیسي او کله به یوه مسله ډېره اسانه نیسي نو په همدې خاطر باندې به تر هغه وخته پورې دا سول مذاکرات روان وي تر څو چې د دې حکومت څلور سلنه دوره پوره شي چې یو دلیل کېدای شي دا هم واوسي چې د اوربان اعلان او بله مسله دا هم ده چې اوس افغان ځواکونه یا افغان امنیتي کسان ما په نظر هغه امکانات هغه وسایل چې دي د امریکانو په شتون کښې درلودل حتی اوس نه لري چې هغوی باندې جګړه وکړي یعنې جګړه تر ډېره حده پورې اوس هغه داسې شکل یې خپل کړی دی چې دواړه قوتونه مساوي برخو کوي ځکه زموږ د تیارو امکانات د استخباراتي نظارت امکانات دا اوس کم شوي دي اوس تاسو په ولایتونو کښې وګورئ په ولایتونو کښې بل مهم فکت یې دا دی چې د ولس هغه اعتبار کم شوی دی او ولس په ډېر اسانۍ باندې هرې هغه ډلې ته چې هغه د حکومت کتاب باندې درېږي هغه ورته اجازه ورکوي چې را شي دی ځان ځکه چې حکومت هغه پالیسۍ چې
خو اوس خو اوربان د ټول خلکو غوښتنه ده که هر سیمې ته ځي هر اړخ ته ځي دوی وایي چې اوربان دې وشي بیا نو مقابل لوری ولې اوربان نه مني او کازا که دلته یو مسله د نارضایتۍ وي چې تاسو ورته اشاره وکړه خو اصل غوښتنه خو بیا هم اوربان ده ولې هغه بیا نه منل کیږي
یعنې اوربان اولو کښې موږ هم همدا نظر و چې اوربان دې وشي بیا د سولې خبرې پیل شي د سولې خبرې پیل شولې وخت وخت دوام یې وکړ نو ما په نظر بېرته هغه اجنډا چې کومه پرته وه هغې ته کېدای شي تغیر ورکړل شوی وي ځکه په اوربان کښې یو اړخ چې سړی یاد کړي د جګړې اړخ هغه ګټه نه کوي درسته ده چې د لوی ولس به ګټه وي د افغانانو به ګټه وي او دوی به هم د افغانانو د ګټې لپاره باید دا کار کړی وی خو په لویه کښې کوم هغه هدف چې دوی لري د هغې لاسته راوړلو لپاره به ما په نظر د اوربان کول دوی ته مناسب نه ښکاري په دې خاطر باندې جګړې ته شدت ورکړی دي هغه د سولې د خبرو دغه پړاو چې دی د هسې زر سر ته ورسېږي یو بل اړخ چې راپورته شي چې هغه باید د امریکا مداخله وي یا به هم د پاکستان او یا هم د روسیې مداخله وي چې هغوی به را وړاندې شي چې په دې سره موږ بېرته ډېر زیات تاوان کوو ځکه هلته وخت دی د امریکا د انتخاباتو را رسېږي د امریکا انتخابات چې را ورسېدل چې هغه خلاص شول بیا زموږ د دې وطن بیا متاسفانه وضعیت دغه رسېدلی خیر یې
ډېره مننه تسل صاحب هر صاحب که بحث را ټول کړو سره زه د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې که وپوښتم چې اصلا بحث چې ما څومره له تاسو دواړو واخیستلم دغسې د بې باورۍ فضا هم د دې سبب شوې ده چې اوربان ته زمینه رابرابره نه شي او جګړه هم زور واخلي نو اوس د دې په خاطر باندې چې دغه شته فرصت ګټه واخیستل شي اصلي مسؤلیتونه د ملت پر وړاندې هم د افغانستان د حکومت او هم د طالبانو څه شی کېدای شي
بله مسولیتونو خو ورکړم او دوارو ته په ډیر شدت باندې متوجه دي. خو متاسفانه په تېرو 30 کالو کې د جګړو په جریان کې د افغانانو او عام ولس و خیر او شر ته چا ډېر پاملرنه نه ده کړې. فقط قوت او زور معیار د قضاوت زیاتلی دي. خو په داسې په لنډه کې به په داخره کې یو بل درته ووایم، هغه دا چې دا د هلمند جګړه او شدت یې د دوحې د مذاکراتو د التوا عکس العمل دی زما په اند.
ډیر مننه عارف صاحب. او تسل صاحب که همدا پښتنه لتا سم زه پښتنه د دې په خاطر چې باور جوړ شي او مسولیتونه دواړه لوري درکې دغه فرصت څخه د ګټې لپاره سو شي.
دې سره د دې جوړان د کوم حکومت څنګه ورول تاسو کې د ځای خاطر وګوري او په تاغه فرصت سره بیرې مخونه لوبي مکه ځای مکه په راتلونکي میاشت کې دې یوې نهایي فیصلې سره ونرسي د طرف ترانه همي. نو دا دې په دغه وخت کې اعتبار جوړول په خاطر باندې دې کولای شي چې دا اوس چې کومه مسله د میز په سر باندې دواړو لور ترمنځ پرته ده په دې باندې توافق سره وکړي. که دې سي یعنی زما ته خو دا هم مهمه ده یعنی که زما ولایتونو برخې د هغې پرېښودلي وسلوال طالبان ته هم زه وایم ووځي کابل
ډیر زیات مننه خغلی عزیز احمد تسل صاحب او همدا ډول عبدالباری عارف صاحب چې خبرونه کې مراسله ګډون وکړه. درنو اوریدونکو له تاسې هم مننه. الله مو ملشه.